دا مشال رادیو ده. دا وخت د غرمې 12 بجې سوی دی. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په کراچي کې د غبرګو بمي چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. بلخوا د بلوچستان په مستون کې هم 4 شیعه زیارت کوونکي په بمي چاودنه کې وژل شوي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو تر ډیروالي وروسته د سیلاب اندېښنه ښودل شوې ده. او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو یو شمېر حاجان نن د پېښور له باچا خان هوایي ډګر څخه د سعودي عرب پر لور روان شول. نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې باندې ساجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د خبرینو سرټی کې د پاکستان په کراچي او بلوچستان کې 14 شوي چپکی 12 تنه وجلی شوي او تر 150 شو بلدي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي مسلمان هیوادونه دي د بهر مشتو امریکایي وګړو تحفظ وکړي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي لاسر براهمي وایي د دې هیواد شخړه مخ په زیاتېدو ده او د سیمې ثبات له خطرې سره مخامخ وي. او وسته خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچي ښار کې پرلپسې دوه بمی چاودنې شوې چې پترس کې 8 کسان وژل شوي او د 30 شخصیات ژوبل شوي دي. د پولیسو مشر وايي دغه چاودنې د سیمې په یو عام بازار کې شوې چې پکې د سړو ترڅنګ زنانو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي د مخکې نه ورته معلومه وه چې په کراچي کې دغه ډول حمله کېدای شي. د دې پیښې وروسته په کراچي کې حالات لا کړکېچن دي. زیاتره پېټرول پمپونه او سي ان جي سټېشنې بند کړل شوی او په ځینو ځایونو کې خلکو سړکونه بند کړي او گاډو ته اور هم لګولې. د بلوچستان په مستون سیمه کې د بمی چاودنې له امله 4 شیعه زیارت کوونکي وژل شوي او 13 زیات ژوبل دي. د سیمې د لوی چارواکي وایي تیر مازیګر د بمی چاودنه پر هغه بس شوي چې پکې د هزاره کام وګړي له تفتان څخه کویټې ته یو زیارت ته روانو. مړي او ژوبل شوي کسان د کویټې روغتون ته وړل شوي دي. پر زیارت کوونکو د دې بمی برید مسؤلیت جیش الاسلام نومي وسله والې ډلې قبول کړی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغراس موسین د نهه پرویز ویلي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا په بهرنو عسکرو باندې د حملو د زیاتېدو له امله په دې هیواد کې د ناتو افغان ځواکونو ځینې عملیات کم شوي دي. راس موسین وایي دا اقدامات احتیاطي او عارضي دي.
دا اقدامات زموږ عسکرو ته د خطرونو د کمولو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوي. دا زموږ د قومندانانو مسؤلیت دی، خو دا اقدامات په ټول استراتیژۍ کې بدلون نه رامنځته کوي. دا استراتیژي به په خپل حال وي، په دې معنی چې موږ به په تدریجي ډول مخکښ مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته حواله کړو.
د نهه پرواز ته ناتو په مشره ایساف ځواکونو ویلي ځنې عملیات پر ځینو سیمو کې د افغان پوځ لخوا په بهرنو باندې د حملو د خطرو د زیاتېدو له امله د ارسي وخت لپاره کم کړل شوې دي. ایساف وایي د خطرې د اسلام پر ضد د یو فلم د خپرېدو له امله زیاتېدې هم شي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي مسلمان هیوادونه دي د بهر مشتو امریکایي وګړو تحفظ وکړي. د ولسمشر اوباما د بیان پر یو امریکایي ټلویزیون تر هغه وروسته راغلي چې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو یو لړۍ روانه ده چې پکې د ستمبر په 11 نیټه په بنغازي کې د امریکا په کنسولیټ په برید کې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر او درې نور امریکایان ووژل شو. امریکایي چارواکي د دې تریخوالي تور د اسلام پر ضد پر یو انټرنیټي ویډیو لګوي. ولسمشر اوباما دا ویډیو یو جارحانه اقدام ګرځولی. خدای هم ویلي چې دا د تشدد لپاره عذر نه. نوموړي دا هم ویلي د دې ویډیو تر شا د یو مبهم کردار لاس دی. د تاوتریخوالي باوجود اوباما دا هم وویل په لیبیا کې حالات ناهیلي نه دي، خو د ده په خبره دا کړکېچن او یو وخت خطرناک ګرځېدلی شي. بلخوا د مصر حکومتي وکیل په مصر کې د اغوو عیسایانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د اسلام پر ضد یو فلم جوړ کړي او په امریکا کې ژوند کوي. د دغه فلم د خپرېدو له امله په اسلامي نړۍ کې تاوتریخوالي راپورته شوې. وکیلانو دا وطنه مصریان دین ته د سپکاوي د مصر د تقسیمولو د هڅو او فرقایي شخړو د رامنځته کولو په تورونو تورن کړي دي. وکیلان وایي دا کسان د فلم په جوړولو او خپرولو کې لاس لري او وایي چې کېدای شي دا کسان د مرګ له سزا سره هم مخ شي. په اسلامي هیوادونو کې د دغه فلم پر ضد احتجاجونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ شریک استازي لحظر برهمی ویلي د شام حالات نور هم خرابېدو د شام حالات نور هم په خرابېدو دی او په سیمه کې د استحکام لپاره یو خطر هم جوړیږي. هغه یو ځل بیا د شام د جګړې له ټولو خوا وغوښتل چې د دې شخړې د حل لپاره دی په ګډه کار وکړي.
The situation is getting worse and it is a huge
دا ډول شخړې په یو هیواد پورې نشي پاتې کېدی، بلکې نورو سیمو ته هم غځېږي. سلګونه زره کسان له دې له امله کډوال شوي. دا کډوال یا خو بې ثباتي رامنځته کوي او یا هم د ګاونډي هیوادونو د استحکام لپاره خطر جوړیږي.
لازر برهمی دا خبری پال جزیرا ټلویزیون دا روست راغلی چې نوموړي د اردن په مفرق سیمه کې د شام د مهاجرو د یو کیمپ دوره وکړه. لازر برهمی د کیمپ ته دا دوره د عرب لیگ له مشر نبیل العربی سره په قاهره کې د ملاقات وروسته کړې. د ترکی امنیتی چارواکی وای د هیواد په جنوب کې په یو پوځي کانوای باندې د توغندي په حمله کې د نهې پرواز لکتر لگا و ترکی عسکر مړه او شاوخوا شپېته نور شوبل شوې دي. چارواکو د دې حمله تور په کردستان ورکرز ګوند باندې لګولې دي. پوځي کانوای د بنګول او مو صوبو ترمنځ روانه وه چې پرې حمله وشوه. له حملې وروسته په سمدستي د هوایي ځواک په ملاتړ د یغیانو پر ضد عملیات وکړو. دا برید داغي وینا یو ورځ وروسته شوې چې د ترکی وزیر اعظم د ګل پرواز ویلي وو د ترکی ځواکونو تیره میاشت د ستان ورکرز کون شاوخوا 500 یاغیان وجلی دي. اورسته خبردا چې د ایران د اټومي پروګرام پړه د مذاکراتو مشر سید جلیلی د اروپای اتحادی د خارجه چارو استاذی کیترین اشتن سره ملاقات کړی. د ایران د اټومي پروګرام پړه په استنبول کې د نهې پروسه شو خبرو په حق لا ویل کیږي چې دا خبرې ډېری مفیدې او تعمیری وي. ایران ور په ور د عرب له خوا د لګول شو هغه تورونه نه انکار کوي چې دوی په پټه اټومي وسلې جوړوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په کراچۍ کې د غبرګ بمی چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او تر شل زیات ژوبل دي. د کراچۍ د سی آی ډي پولیس یو مشر مشال رادیو ته په دې اړه وویل بلخوا د بلوچستان په مستون کې څلور شیعه زیارت کوونکي په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سلګونه حاجان نن د لومړي پرواز له لارې د پېښور له باچا خان هوایي ډګر څخه د سعودي پر لور روان شول. یو حاجی د زړه غوښتنه څه دا ډول بیانوي؟
اول خو دا غواړم چې خدای پاک مونږ ته مغفرت نصیب کړي، زموږ ګناهونه غلطیانې خطایانې معاف کړي. بیا مې دا غوښتنه د خدای پاک نوي چې مونږ په دې سیمه کې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د پښتنو په ټولو سیمه کې په قبایلي علاقو کې او سره په افغانستان کې هم الله پاک امن راولي.
په کورم ایجنسی کې د پولیو څلور ورځنی مهم سر لنن شروع شو. د ناتو مشر وای د افغان او ناتو عسکرو ګډ عملیات د موقت وخت لپاره ځنډول سوي، خو د افغانستان لپاره به د ناتو ستراتیژي په خپل حال کې پاتې وي.
These measures don't change the overall strategy, it remains the same.
او نن د شل اوریزو کرکټ لوبو د نړیوال کپ په لړ کې د هند او افغانستان لوبه ده. په دې اړه هم راپور لرو او نور ګڼ شمېر راپورونو لپاره مشال رادیو ته غوږ ونیسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچي کې پر له پسې دوه بمی چاودنې سوي دي چې په ترڅ کې اته کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ په ښار کې د هدفي وژنو او اخوډب د پیښو لړۍ هم روانه ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي په دې راپور کې راکوي.
د کراچۍ ښار نارت ناسما باد د هدري په سیمه کې د نهې په مازیګر بمی چاودنې شوې دي. پولیس وایي دغه چاودنې د سیمې په یو عام بازار کې شوې چې پکې د سړیو ترڅنګ زنانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د سی ای ډي پولیسو مشر مزر مشواڼي مشال رډیو ته ویلي دي چې دغه دوه بمی چاودنې وي چې د ریموټ کنټرول په ذریعه په پر لپسې توګه ترسره شوې دي.
دا بلا شیری ریموٹ کنٹرول ڈیوائس استعمال شیری
اینی گواهان وای چاودنې دومره زورورې وې چې آواز یې 100 کیلومتره لرې هم واورېدل شو. د مزر مشواڼي په خبره په چاودنه کې د بوري خام په نخه کېدو کوشش شوی دی. بوري خام ځانګړی دین او جمعتونه لري او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په کراچۍ کې استوګن دي. د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک ویلي چې دوی ته د مخکې نه ورمعلومه وه چې په کراچۍ کې دغه ډول حملې کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډول نورو حملو امکان هم شتون لري او په دې موخه یې په کراچۍ ښار کې امنیتي سرتېرو ته حکم ورکړی چې په بېلابېلو سیمو کې دې خپلې ګزمې زیاتې کړي. ما څلور ورځې مخکې په کراچۍ کې ویلي وو چې د دې ډول چاودنو خطر دی. د تحریکي طالبان پاکستان او نورو هغو ډلو لخوا کومې چې پاکستان نارامه کول غواړي، هغوی دا هڅه کوي چې په دې توګه ویره خوره کړي او مرګ جوبله واړوي. کېدای شي په راتلونکي کې په کراچۍ کې دغه ډول نورې چاودنې هم وشي. د سیند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاري ویلي دي چې د چاودنو په اړه یې پلټونکې ډله جوړه کړې ده او پولیسو ته یې حکم ورکړی دی چې د ښار په مختلفو سیمو کې دې ګزمې زیاتې کړي. خو د دې ترڅنګ په ښار کې د هدفي وژنو او اخو ډب لړۍ هم دوام لري. پولیس وایي د ښار په پاک کالونۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د مغربي کراچۍ تعلیم د محکمې مرستیال ډایرکټر په ډزو وجلی دی. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي وجل شوی تن موین خان غمپسر نومېدو او هغه د یاد ګوند د سند کونسل ممبر وو. دوی زیاتوي موین خان غمپسر د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې پخوانی مرستیال مشر وو او نوموړی د پښتون سټوډنټ فیډریشن د پخوانیو مخکښو مشرانو څخه وو. د ډزو په نورو پیښو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د ژغورنې د ادارو په وینا د بېګا شپې راهیسې لږ تر لږه 8 نور کسان وژل شوي دي. بلې خواته د جماعت اسلامي ګوند 13 ورځ د نارت نظم آباد په سیمه کې د وژل شوي سیمه ییز مشر ډاکټر پرویز محمود په وجنه نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د هړتال اعلان کړی دی. د هړتال له وجې د ښار په مختلفو برخو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې دي او په سړکونو ټریپیک هم کم تر سترګو کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
له کراچی څخه ځو د بلوچستان د مستونګ پر لور. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې بمی چاودنه سوي چې د سیمې د لویزو په وینا پکې څلور تنه وژل سوي او تر لس زیات ژوبل سوي دي. د لویز چارواکي زیاتوي بمی چاودنه پر هغه بس وسو چې پکې د هزاره کم وګړي له تفتان څخه د کوټ پر لور روان و. په دې هکله نور هاله سیمې څخه د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د مستونګ سیمې د لیبی چارواکو په خبره د سې شنبه په مازیګر پر هغه یو بس برید سوی چې له تفتان څخه د کوټې پر لور رهي وو او شیا زیارت کوونکي پکې وو. د یادې سیمې ډیپټي کمشنر عرفان غرشین تر پیښې سمدستي ورسته مشال رادیو ته د دریو مړیو تایید وکړ، خو ورسته بیا هم یو بل ټپي روغتون ته پر لار ساور کړ. ډیپټي کمشنر مستونګ د پیښې په اړه وویل بس په مکمله توګه سوځل سوی دی. دوه مړي په بس کې ځننه پاتې سوي وو چې همدا اوس مو ترې راوېستل. ټول درې تنه پکې وژل سوي او د دریو لیویزو په شمول تر لس زیات کسان ټپیان دي. دا پېښه خاص د غونجا ډوري په سیمه کې سوي ده. عرفان غرشین په خپل خبرو کې زیاته کړه ل لمړنۍ شواهدو داسې ښکاری چې همدا ځانمرګ برید دی، خو ورسته بیا هم یاد ډیپټي کمشنر وویل یاد برید ځانمرګ نه بلکې د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی بم و چې د بس له تیرېدو سره سم چاودل سوی. د مستونګ سیمې د لیوی چارواکو مشال رادیو ته تایید کړ چې له یاد بس سره د لیویزو یو موټر هم د ساتنې لپاره ورسره و چې د دوی په خبره پکې درې د لیویزو سرتیري هم جبل سوي دي. د ویلو وړ ده چې څو میاشتې وړاندې پر همدې لاره پر شیا زیارت کوونکو تر پرله پسې بریدونه وروسته د پاکستان مرکزي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو دې زیارت کوونکو ته د ساتنې لپاره د سکواډ منظوري ورکړې وه، خو وخت نا وخت لا هم پر دې سکواډ برسېره پر شیا زیارت کوونکو په هم یاد لاره بریدونه دوام لري. له دې سره چې پر شیا زیارت کوونکو د تیرو ډیری پیښو مسؤلیت وسلواله ډلې لشکرې جنګوي قبلاوه، خو د سې شنبه د ورځې د برید مسؤلیت جیش الاسلام نومې وسلواله ډلې قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زو د پېښور پر لور. د پېښور باچا خان هوائی ډګر څخه نن سهار 313 حجان د سعودي عرب پر لور روان سول او دغه شام به له پېښور حج کیم څخه سش کال 313 زره حجان د حج کول لپاره سعودي عرب ته ځي. په دې حق له د مشال رادیو خبريال خالد خان یو راپور تیار کړی، راځي چې په ګډه واورو.
خیبر پختونخوا او قبالی سیمو سره تعلق لرونکي خوښه درې ډېر زره حجان با د پیښور حاجی کیمنا سعودي عرب ته روان کالزی او د حج پړونبني پرواز کې د شورو په سحر د باچا خان هوائي ډګر نه صدا پاسه درې سو حجان د حجاز په لور روان شو. پیښور حاجی کیم کې د حج ډیپټي ډایرکټر فدا محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی وزارت د خیبر پختونخوا او د قبالی سیمو هر هغه اجیتا د پرواز نه وړاندې ضروري تربیه او حفاظتي ټکي کوي او دغه شان کو نور ستوند سره مخ وی نو هم ورته حل کوي. دی وای چې روان کال د پیښور باچا خان هوایی ډګر نه بعد درې ډېر زره خلک حج ته ځي.
زمونږ د صوبې نه تقریبا 33,000 کسان دي ان شاء الله حج نه دي کې 14,500 به ان شاء الله د پرایویټ وی او د باقی به سرکاري. فرست فلیټ زمونږ د حج فلیټ 329 حجې نوري او لاست فلیټ زمونږ چې کوم دی دا په 20 اکتوبر دی د 3:30 بجې د شپې او هغه به 329 سوري نن دي سره به زمونږ لاست فلیټ 20 اکتوبر به زمونږ اجن ختم او سرکاري اجن پاسپورټونه او ټیکټ او د ویکسین انتظام ټول اجي کیمپ کې دننه لري او هغه دوه ورځې مخکې راځي او موږ هغه ته ویکسین هم کوو دلته ټیکټ پاسپورټ هم ورکوو که د چا ډیفرنس پرنټ وي چیر بلډنګ دا هغه کری ته نه زیاته کټ شوې ده او بیا ورته بلډنګ والا په لوګو پیسو نیول شو نو هغه ډیفرنس چې کوم دی هغه موږ ورته دلته په بینکونو په ذریعه باندې واپس 5 روپیز کې واپس کوو.
د مردان سیمې سره تعلق لرونکي یو ځوان چې د خپل مشرانو سره د حج پړونبني پرواز کې حج ته تلو مشال ریډیو ته وویل چې په حج کیمپ کې دننه دوی هیڅ قسم ستونزو سره مخ نه دي او دوی به د حج په مقدس مکه باندې په خپله خوره د امن او امان دعا غواړي.
زمانو مرشد دی جی او زه الحمدلله دا په خپل دربار د قبر کوم د حج اراده مې د حج روانې نو اول خو دا غواړم چې خدای پاک مونږ ته مغفرت نصیب کړي زمونږ ګناهونه غلطیان او خطایان معاف کړي. بیا مې دا وختونه مده خدای پاک نوې چې مونږ په دې سیمه کې په خیبر پختونخوا کې خاص کر د پښتنو په ټولو سیمه کې په قبایلي علاقو کې او سره په افغانستان کې هم الله پاک امن راولي او هغه خلک چې کم خلک د پښتنو او د مسلمانانو د اسلام په نوم باندې وژنې کوي بې ځایه مرګونه کوي هغه خلکو ته الله پاک نه غلا روښایي. دا دعا وکړو چې الله پاک دا دین اسلام چې کوم اصلي دین دی په حقیقت کې دین دی هغه به د خلکو قیام
دغه شان یو بل مشر چې پړوم بیزل حج تروانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه به په خپل خاور د امن او خوشحالي دعاګانې غواړي.
ول حسن الله کور روان یو او الله دې زمونږ د خپل په خپل دربار یې دین کې قبول کړي. اولته به دا دعاګانې غواړي چې الله ټول پښتونخوا کې امن راوړي او خاص کر په مسلمان په سیمه کې الله پاک امن راوړي ځکه چې مونږ ته ډېر تکلیف دي مسلمانانو پریشانی ډېره زیاته ده او الله دې دغه مصیبتونه نه خلاص کی څوک چې به لاړ شي الله هغه ته هدایت وکړي.
د ول ول داچ د پاکستان نه هر څل کې حاجی تبا د سعودي عرب جده هوائي ډګر باندې د ګوزن یا د پولیو مخنیوي د پاره ټکی ورکول شي او بیا دغه شان دوی د مکه خار ته په بسونو کې خپل خپل ودانو ته لیږل شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې نه یوازې ستاسو لپاره خبرونه او راپورونه تیاروي او وړاندې کوي بلکې ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوزو د کورم ایجنسی پر لور په کورم ایجنسی کې د پولیو څلور ورځې مهم لنن څخه شروع شو. د صحت چارواکي وایي چې د مهم د کامیابی لپاره دوی خپل ټول تیاریان مکمل کړي دي. یاد دی چې په سیمه کې دا دریم ځل دی چې په یو میاشت کې کمپاین شروع کیږي. نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
نو قبایلی سیمو سره په کورم ایجنسی کې د لږې وقفې سره دوباره پولیو مرض پر ضد څلور ورځنی مهم شروع شولو. چارواکي وایي چې مهم به د دې میاشت 28 نیټې پورې جاری وي. څه پکې 500 کالونه کم 1,00,000 ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکول کیږي. چارواکو د وینا چې په 98 علاقو کې مهم د کامیابۍ لپاره دوی خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. د لږې وقفې سره دوباره د پولیو یو اضافي خوراک په اړه په سیمه کې د پولیو مهم مشر چارواکی پولیو اریډیکیشن افسر ډاکټر محمد منیب مشال لوډیو ته وویل. وویل
بعض خلک په دې ځکه کنفیوز وی چې رسمو ماشوم ته خلاص ورځ مخکې شو دا وس بیا ولې رالو چونکې دا مرز په پاکستان کې او خصوصا په فاټا کې ډیر زیات په تیزی سره روان دی او د دې د مخنیوي لپاره دا ضروری ده چې هر ماشوم لا هر ځل دوه قطرې خامه خور کړی شي او لس ورځې وقفه سره چې دا ور کړی شي نو دا ډیر زیات خو یو اثر پرې باسي او دا ماشوم د همیشه لپاره د مازورې نه خپل هم بچي او دا مرز د خورېدون هم بچي.
واضح دی چې په سیمه کې د پولیو مرز پر ضد دغه دریم ځل دی چې په یو میاشت کې کمپاین پیل کیږي. په دې نه وړاندې د دې میاشت په دریم نیټې او لسمې نیټې کمپاین پیل شوی و. د صحت چارواکو له ورکړل شوي معلوماتو تر مخه چې په کمپاین کې 95% نه زیات ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي. موږ چې کله ډاکټر محمد منیب نه وپوښتل چې د لږې وقفې او بار بار پولیو څاڅکي ورکولو سره ماشومانو ته کوم نقصان رسیدلو خطر خو به نه وي، نو په ځواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل
په دې باندې ټول ډاکټران گواه دي چې په دې کې هیڅ موزیر اثرات نشته او دا هر ماشوم لپاره ډیر ضروری دي. کاغه نه جوړ هم یې بیا هم ضروری دي. مثلا زمونږ اکثر بعضي دغه خلک دا کې چې یو ماشوم دی او داغه تبه ده دلې مور کوي یا داغه قید استه مور ورکوي، نه په هر صورت کې به هر ماشوم لا دامن ورکو کاغه نن پیدا شي نن ولم ورکول پکار دي.
د صحت چارواکي تر مخه چې په ملک کې 3 نوي د پولیو کیسونو کې ټولو نه زیات کیسونه په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي. په قبایلي سیمو کې د پولیو مرض کیسونو شمیر 14 دی. د پولیو مرض په لړ کې ډاکټرانو قبایلي سیمه حساسه ګرځولې ده. په کورم ایجنسی کې صحت چارواکو د غزل هم د مهم د کامیابۍ لپاره خلکو نه د پولیو ټیمانو سره تعاون کول غوښتنه کړې ده. واضح دی چې په منځني کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوجي اپریشن په وجه ځینې علاقو کې پولیو مهم به د غزل هم نه کیږي. په دې کې 12 علاقو نه د اپریشن په وجه خلک وتلې دي، خو تاڼه، سپیرکټ، ګوکی، ډمبکی، منتو او رستا سیمه کې 1500 ماشومان د غزل هم پولیو څاڅکونه محروم دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ شخ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د مترا یونین کونسل زور کلی ملازو سیدونکو وایي چې د بارانونو د اوبو د نکاسي د بندوبست نشټوالي له یو شمیر مشکلات سره مخامخ کړي او بلخوا جمسوي ګنداوبه د یو شمیر رنځونو سبب ګرځي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له سیمې څخه دی د باراني اوبو د استلو انتظام ژر تر ژره وکړي. نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال اصرار اتل راکوي.
د بارانونو د اوبو د نکاسۍ د بندوبست نشوالی د مترین وین کونسل د ملازو کلی اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخ کړی دي. دوی وایي چې په تیرو بارانونو کې د کلی د لوی خړ پښتې سیلاب وړي چې لامل یې پراتلونکو کې نور ودانو ته زیان رسیدې شي. په دې اړه مشال ریډیو ته د یاد کلی اوسیدونکو شهاب عزیز وایي
د ملازو کلی د خړ په غاړه باندې تقریبا ټوله باد دی. د خړ کې به مخکیم ډیر سیلابونه راتلو او تو کالونه بیا بندو اوس بیا په دې باندې سیلاب راتړلې شوی دی. تیر ګورنمنټ کې کم ټکر مونږ ته جوړ شوی او پښته تړلې شوی او هغه سیلاب ډیره زیات افیکټ کا او هغه وګرځول او اهم زینو کې وګرځول چې کوم زینو کې خطر ده. نو په دې برزي سیلابونه په دې پیشنګوي شوې ده. حکومت هم دغه وینا کړې ده چې تاسو ځان سنبال ساتئ.
دوی زیاتوي چې د باران نو وروسته د کلی په مینس کې تر څو ورځې اوبه ولاړې وي چې د نکاسۍ هیڅ بندوبست نشته او دغه ګنده اوبه د یو شمېر رنځونو سبب ګرځي.
دې نه علاوه د نکاسۍ چې کومه مسله میدان محله چې کومه ده په ملازو کې نو پاغې کې خو د تیرو اوو ورځو نه مخکې چې کوم باران شوی دغه اوبه تر اوسه پورې ولاړې دي. دا ډېرې ولاړې په دې کې چونکې نن سبا د ډینګي وایرس خطرم د ولاړو بونه ولړیږي ټول پاکستان کې دغه مسله روانه ده. نو په کار ده چې د دې ګورنمنټ سره غور وکړي د نکاسۍ سیستم د دې کلی ټیک شي او د دې سیلاب لپاره اقدامات وکړي دا خلک راتلونکو سیلابونو نه پامان شي.
دغه کلی یو بل تن وایي چې که د خړ د پښتو غم او نشي نو راتلونکو کې سیلابي اوبو کورونو ته زیان رسولی شي.
چې کله هم باران وشي نو زمونږ خړ په غاړه باندې کوم کورونه دي هغوی ته چې کومه لار خړ ته جوړه ده چې کوم طرف ته ټکر نشته هلته خواسم اوبه چې لار خوري ختمیږي لګیا ده. موږ د حکومت نه دا اپیل کوو چې موږ ته د دې مسلې حل روغ کړي شي. په دې چې را روان سیزن کې پیشنګویه د غټو بارانونو ورکړی شوي دي او د خلکو به د دې کورونو ته مسلې جوړی شي.
د ملازو د حلقینا د صوبایي سملې د سپیکر کرامت الله خان چغرمټي سره د بیا بیا رابطې د ناکام هڅې ورسره تا په دغه مشکل د پیښور ډي سي او جاوید مروت داسي وي.
د ملازو کلی چې د مترا یونین کونسل تاریخي کلی دی او شاوخوا شپږ زره ودانی لري، اوسیدونکي یې غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل د هوار شي چې دا شان په بارانونو کې د سیلابونو د زور او د ګنده جمع کیدونکو اوبو له وجې د راولاړیدونکو رنځونه نه هم دوی په ډډه شي. اسرارتل، مشال رادیو، پېښور.
زمو شغل مشال رادیو څخوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر خلک متاثر شوي دي. دا چې په دې لړ کې له اول څخه د خبرداري نظام آیا موجود دی او که دی نو بیا څومره موثر دی، په همدې اړه د مشال رادیو همکاري ملیحا میرزاده د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې او د موسمیاتو د محکمې له چارواکو سره خبرې کړې او راپور یې جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په پاکستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال مسلسل د پشکال بارانونو د سیلابونو شکل اخیستی. په دې کې د 2010 کال سیلابونو د پاکستان په ټولو صوبو کې ډیر مالی او ځانی تاوانونه اړولي چې د یوې اندازې سره سم تقریبا د 10 میلیون زیات خلک یې متاثره کړي. ملګرو ملتونو د تر ټولو غټ ناورینونو څخه یو بللی. دغه شان په 2011 کال کې هم سیلابونه راغلل او سخت کال هم زیاتو بارانونو خلک متاثره کړي دي. د خیبر پښتونخوا په متاثره سیمو کې نوخار، چارسدا او سوات ته ذکر وړ دي. په پاکستان کې دا وخت قدرتي آفتونو د نظم کامی اداره موجوده ده چې بیا په قبایلي سیمو کې او په صوبایي سطح کار کوي. دا چې آیا په ملک کې د سیلابونو په حق لاول نه د خبرداري نظام موجود دی او که نه، د پی ډی ایم ای ویان عدنان خان وایي
موجود دی، مختلف لاؤڈ اسپیکر هم لگولی دی، کارمن پکی لگولی دی، اولتا مستعد عملہ هم موجود دا. په خیبر پختونخوا کې چې زمونږ کم سندونه دریابونه یا د اوبو لارې دي، نو د هغې لپاره زمونږ چې کوم طریقه کار دی هغه د زراعتو او د اپاشي چې کومه محکمه ده، د هغوی اهلکار په دې پشکال په دې موسم کې د هغوی مونسون کنټینجنسی پلان تحت امکان ولګي، هغوی دغه اوبه څلور شپږ ګنټې په مختلفو اوقاتو کې مانیټر کوي او کچرې په سزي کې اوبو لیول سیوا کیږي یا سیلاب اندېښنه جوړیږي، نو د هغې په وخت باندې متعلقه ضلع ته او هم چارواکي کې نو هغوی ته خبرداری ورکوي.
د پاکستان د موسمیاتو په محکمه کې د پلاننګ او ډیولپمنټ څانګې مشر جان محمد خان وایي که څه هم په ملک کې د سیلابونو د راتللو مخکې نه پیشنګوئی کېدی شي، خو د دنیا په هیڅ ځای کې هم داسې نظام نشته چې د میاشتو مخکې دا معلومه کړي. نوموړي د سیلابونو په ښه ډول د مخنیوي لپاره ځینې مهم ګامونه په ګوته کوي.
فلډ فورکاستنګ هم شته دی، ارلی وارننګ هم شته دی، او صرف دا دی چې خلکو ته ایجوکیشن پکار دی او میډیا کې خپل رول پکار دی چې وایي موږ یو وارننګ ایشو کړو، نو میډیا او دا خلکو ته پکار دی چې دا سیریس واخلي. موږ دې نه بچ کېدی نشو سیلاب نه، خو د دې تدارک یا د دې تباهۍ نه موږ کمی ضرور راوستی شو. موږ زیات تر کم چې بندونه دي یا دا دریاګان دي، دې کې چې کله خلکو آبادی کړی ده، د دې مخونه د دې کومه چې لار ده هغه تنګ شوي دي، بندې دي، نو لا محاله به کومه چې سیلاب را روان دی هغوی به خپله زیر ضرور وباسي، داسې چې یا خو هغه خارې ډډې ته مخه کړي یا کوم چې د دې خوله کې پراته دي د دې مخه بنده کړې ده په دې باندې راځي. قانون خپل ځای کې شته دی چې دلته به آینده کنسټرکشن نه کېږي، دې قانون باندې عمل درآمد پکار دی.
خو بیا عدنان خان وایي که څه هم د سیلابونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ونو او ځنګلو د نه وهلو په قانون عمل وشي، خو بیا کله کله ونې نقصانې هم وي.
ونې په غریزي علاقو کې ډېرې فائده مند دي، خو کوم چې د جنډې په غاړه سپیدار ولاړو نو ډېر زیات نقصان کړی. د کال 2010 چې کوم سیلاب وو، دې سپیدارو او د دې ونو د لاسه چنی مچا سره چې نن هغه د دې د لاسه ډوبه وه، ځکه چې د جنډې رامنې کړی وي خو لاو نه وتلې، هغه ډب کېدلې، نو د چار سده چې کوم کوڅې دي نو په هغې کې د اوبه ولاړې او د وتو لارې نه وه. په 2011 کې بیا موږ نور ته فنډ جاري کړو د چار سده ډي سي او ته چې دا ونې چې دي دا په ترجیحي بنیادونو لري کې کوم چې خلکو وتلې دي یا کورونه جوړ کړي دي هغې کې به اداوی متبادل هغې ته ورکول دا به لږ وخت اخلي. د دې لرې کول لپاره هم حکومت واضح هدایات موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په خبره سخت کال هم سیلابونو 222 کسان مړه کړي او څه د پاسه 800 زخمي کړي او تقریبا 9000 کورونو ته نقصان رسولی دي. د عدنان خان په خبره که څه هم د خبرداري نظام یا ارلی وارننګ سیستم موجود دی، خو بیا دا هغه شان نه دی لکه څنګه چې په ترقی یافته ملکونو کې وي. خو نوموړي زیاتوي بیا هم دوی د چترال او یا د ملکن او د چیراټ په غرونو کې د ریډار سیستم ځای پر ځای کولو باندې کار کوي چې ورسره به په ښه توګه د اول نه د موسم جاج اخیستلی شي.
ملیحا میرزاده وایي چې په پاکستان کې تر سیلابونو وړاندې د خبرداري د نظام په حق له تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې د پاتا د خلکو سره شوې ده
مونږ ډېر ارزي ده، ډېر سخت روانه تیره، یو هر څه کې
څه کوم کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
څو پرشي تاسو له ما څخه دا دي
افغانان څو اړ په شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اداري غلطه ده چې د شګر دي مکمل خاطر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنۍ ځل وایي په پاکستان کې واحدي کېږي، تړونونه کېږي، نو هغه به په تحریري شکل کېږي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې نیولې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین مشال رادیو څخه اوري. وخت د غرمې 12:30 سوې. انیسا اجمل به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
د پاکستان په کراچي او بلوچستان کې 14 شوي چې پکې 12 تنه وجلی شوي او تر 150 شوبل دي. د ناټو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا په بهرنیو عسکرو باندې د حملو د زیاتېدو له امله په دې هیواد کې د ناټو او افغان ځواکونو ځینې عملیات کم شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي مسلمان هیوادونه دي د بهر میشتو امریکایي وګړو تحفظ وکړي. د مصر حکومتي وکیل په مصر کې د اغوک عیسایانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د اسلام پر ضد فلم جوړ کړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استاذی لاسر براهمی وایي د هیواد شخړه مخ په زیاتېدو ده، د سیمې ثبات له خطرې سره مخامخ وي. په ترکیې کې په یوې پوځي کانوای باندې د حملې په نتیجه کې وو ترکی عسکر مړه او 18 نور ژوبل دي. او د ایران د مذاکراتو مشر سعید جلیلی د اروپایي اتحادیې د خارجا چارو استاذی سره ملاقات کړې او د ایران د ایټمي پروګرام په اړه خبرې کړې.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپان لوستي دا چې دغه ورسپان په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې ورته غوښو.
نن پاکستانی مقامی ورسپانو خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دیر واړې کې د تشدد ډکو مظاهرو کې پریس کلب، دفترونه او د ګاډو د سوځولو چې کوم انداز دی، دا انداز بالکل خپلول نه و پکار. ادارې وایي چې مونږ ګڼو چې د سپکاوي فلم جوړونکي یقینا چې دا ناوړه کار کړی دی او د دې چې څومره هم غندنه وکړي شي هغه به کم وي، خو په جذباتو کې راتلل او بیا داسې قسمه زیانونه او نقصانونه رسول دا به داسې وي چې لکه خپل خپې پخپلا پتبر وهل دي. ادارې وړاندې لیکي چې پښتنه دا راپورته کیږي چې د داسې قسمه احتجاجونو له وجې خو دغه فلم ساز ته هیڅ زیان نه رسی، بلکې پخپل لاس خپل مسلمان رور ته نقصان رسول دي. ادارې زیاتوي چې پکار و چې یو پر امن احتجاج شوی وي او د دې لپاره خپه صحیح طریقہ منصوبه بندي کړې شوی وي. دا ځکه چې ممکن ده چې په دې احتجاجونو کې داسې خلک هم شامل شوي وي چې د هغوی تعلق د ترهګرو سره وي او خپل مقصدونه ترلاسه کړي. اداریا اخری کې لیکي چې دې مظاهرو کې میډیا ته هم نقصان رسولې شوې دي او صحافیان جوبل کړې شوې دي. نو باید چې د دې پلټنې وکړي شي چې دې کوم لاسونه ککړل دي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي دي چې فاټا کې د امن د قیام ګټه نه صرف د قبایلی سیمو او پاکستان لپاره ده، بلکې دا فائدہ د ټول نړۍ لپاره ده. نو ځکه نړیوالې ورولې لا زموږ پوره پوره مرسته پکار ده چې دا شند تر هغه غري سپلو کاروباري طبقو بحالي ممکن شي. ادارې وایي چې 13 کالو کې ځینې هغه انقلابي ګامونه پورته کړی شوي دي چې که یادونې ونه شي نو دا به په حق د سترګو پټولو په مترادف وي. ادارې وایي چې د اقداماتو سره خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې د امن د فضا نور سازګارېدو امکان هم د رد کېدو نه دی. ادارې وایي چې د دایمي امن لپاره افغانستان کې د پوره امن په تمامېدو نه صرف د پاکستان او خیبر پښتونخوا سیاسي او حکومتي مشران متفق دي، بلکې ټول تزیه نگاران او مبصرین دلته دایمي امن افغانستان کې د پوخ امن سره تړي، خو په افغانستان کې د امن د پاره د پاکستان کردار ته اړتیا ده، او پاکستان به هله خپل کردار په ښه ډول د ترسره کولو جوګوي کله چې فاټا او خیبر پښتونخوا کې امن وي. او دلته چې د ترهګرۍ له کبله کومو کاروبارونو ته زیان رسېدلی دی چې هغه به حال شي، او دا کار د نړیوالې ورورولۍ دوامدارو مرستو ته ضرورت لري. د حالاتو په رڼا کې باید نړیوال ورورولۍ فاټا او خیبر پښتونخوا سره د مرستو په کولو کې خپل ذمہواري ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
څرنیز اداره سټیټ فور کمنټری لیکي ناټو په افغانستان کې دا حکمت عملی لري چې له دغه هیواد خپل پوځیان وباسي او تر هغه وروسته افغان ملي ځواکونه د امنیت چارې په خپل سنبال کړي. بلخ رویټرز خبری آژانس لیکي د مغرب لخوا د اسلام د سپکاوي په اړه د جوړ شوي فلم پر ضد په مظاهرو کې یو شمیر مظاهره چان وژل شوي دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به له نسا اجمل څخه واورو.
سیډنیس اداره سٹارٹ فور کمنٹری پخپل یو رپورٹ کلی کی په افغانستان کې د ناټو کمانډان د ګل پرواز ویلی وو چې د افغان ځواکونو لخوا په ناټو ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره په ګډه عملیات کوي چې دغه بریدونه کم کړي. ناټو د اسلامي سپکاوي په اړه د خبره شوی یو فلم حواله هم ورکړي چې په اسلامي هوادونو کې 13 اونۍ د امریکا ضد مظاهری را پرولي. دا پیښې کېدای شي په داسې حال کې د ناټو افغان ملي ځواکونو ترمنځ درزونه جوړ کړي چې د ناټو عسکر لګیا دي په 2014 کال کې تر وته مخکې افغان ځواکونو روزنه ورکی. سٹارٹ فور کمنٹری لیکي ناټو په افغانستان کې د حکمت عملی لري چې له دغه هیواد خپل پوځیان اوباسي او له هغه وروسته افغان ملي ځواکونه د امنیت چارې په خپل سنبال کړي. د انتقال د پروسه چې څومره همواره جوړل ممکنه وي، افغان ځواکونو او فعال مرکزونو ته به د ناټو لخوا روزنه ورکړل کیږي او په ګډه به عملیات کوي. سیډنیز اداره لیکي افغان ځواکونه تر اوسه په خپل تربیت او قابلیت کې کمی لري، او په تیره په داسې حال کې چې افغان ځواکونو ته د امنیت چارې سنبالولو لپاره یوازې وشت میاشتې پاتې دي. د افغان ځواکونو په اړه داسې کیسې مخې ته راځي چې دوی په سمه توګه کار نه کوي، غیر مسلکه دي، د پوځي سامان په کارولو کې ناکامه شوي چې په ځینو سیمو کې په امنیت قابو وساتي. زیاتره روزنه ورکوونکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د یو پوره مشن سرته رسولو لپاره تیار نه دي. دوی خپلې ډیوټۍ پوره کولی شي خو مشن سرته نشي رسولی. خو اوس ناټو په عارضي توګه خپل مشن د افغان ځواکونو او د دوی ترمنځ اعتماد جوړولو حکمت عملی اړخته بویل دی. سیډنیز اداره لیکي ناټو دا کار ځکه کوي چې د افغان ځواکونو د پیجنګلو څارنه وکړي چې د کورکلي ټبر درکې ولګوي. خو دا څرګنده نه ده چې دوی به دا کار څنګه په یو داسې هیواد کې وکړي چې د مخکې نه سم ریکارډ نه لري. او د ناټو د قمندانانو په حواله ویل کیږي چې د افغان عسکرو لخوا پر ناټو عسکرو بریدونو کې تر نیمایي زیات د طالبانو لخوا کیږي، او وایي که د عسکرو پوره ریکارډ وسارل هم شي نو په دې سره به یوازې د نیمایي بریدونو مخه ونیول شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د غرب لخوا د اسلام د سپکاوي پر ضد په مظاهرو کې ګڼ مظاهره کوونکي او څلور امریکایي ډیپلوماټان وژل شو چې پکې یو د لیبیا لپاره د امریکا سفیر هم وو. د 2500 هیوادونو یا د اسلامي همکارۍ سازمان له ډیرو کلونو راهیسې او په دې وروستیو کې په جنیوا کې د غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو په بشري کونسل باندې دا زور راوړی چې د مذهبي سپکاوي په اړه د نړیوال قانون جوړ کړل شي. سباندې یو بل سیزه تر 2010 کال پورې هر کال په دې کونسل کې پاکستان د ویسي لپاره خبرې کولې، په غرب تور لګولې چې له اسلامه په یره کې دي او د اسلامي ډلو لخوا وړاندې شوي قراردونه به هم منظورېدل. د امریکا په نوښت د ډیپلوماټیکو خبرو اترو وروسته چې بیا پکې د باراک اوباما انتظامی هم برخه واغستله، د اسلامي هیوادونو شورا دوه کاله وړاندې د مذهبي سپکاوي په باب د قانون جوړولو له کمپاین لاس واخیسته. رویټرز لیکي بېله شکه دا څرګندوي چې هغه قانون جوړ شوی وي، نو د مغربي ډیپلوماټ په خبره د اوسني خبره شوی ویډیو وروسته به او آی سی یو شور غوغا جوړ کړی وي. د ده په خبره که څه هم هر یو پوهیږي چې دا ویډیو فلم ډیره ناوړه اقدام دی چې پکې مذهبي سپکاوي شوی دی.
انسا جمل و چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په هکله د خبرو مقالو حال درکوي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي د افغان ځواکونو له لیک څخه پر بهرنیو عسکرو د حملو له امله د ناټو او افغان ځواکونو ځینې ګډ عملیات د موقت وخت لپاره بند شوي دي، خو د افغانستان لپاره د ناټو ستراتیژي په خپل حال ده. دراسموسین د خبرو تفصیل به زموږ له همکار جانا کال کوزیس خواورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسین د سه شنبه په ورځ په ټینګار سره وویل د افغانستان لپاره د ناتو عمومي ستراتیژي ثابته او په خپل حال ده، که څه هم چې د افغان او ناتو ځواکونو په ځینو ګډو عملیاتو کې کمواله راغله.
دا اقدامات زمونږ عسکرو ته د خطرونو د کمولو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوي. دا زمونږ د قومندانانو مسؤلیت دی، خو دا اقدامات په ټول استراتیژۍ کې بدلون نه رامنځته کوي. دا استراتیژي به په خپل حال وي، په دې معنی چې مونږ به په تدریجي ډول مخکښ مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته حواله کړو. د ناتو عمومي منشي د افغان او ناتو ځواکونو د ګډو عملیاتو د راکمولو یا محدودیت په اړه وویل چې دا کار موقتی او احتیاطي دی. موږ به له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل شراکت، مرستې او مشورو ته دوام ورکړو. په ځینو ځایونو کې به مستقیم شراکت وځنډول شي، او دا د دې ښکارندوی دی چې افغان امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې په مستقل او یوازې ځان عملیات ترسره کولی شي. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواک د سه شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي و په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې ځینې عملیات بهرنیو ځواکونو ته د خطر راکمولو په مقصد د موقت وخت لپاره کم شوي دي. ایساف وایي خبري رسنیو غلط راپورونه خپاره کړي چې ناتو له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات بند کړي دي. د ایساف په اعلامیه کې ویل شوي د اسلام پر ضد یو فلم له خپرېدو له امله په اسلامي هیوادو کې قهرجنې مظاهرې شوي، او له دې درکه هم بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې ګواښونه مخامخ شوي دي. د فلم پر ضد مظاهرو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. ایساف دغه راز وایي د افغان ځواکونو شراکت، روزنې، مشورې او مرستو ته په مطلق ډول ژمن دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د افغان او ناتو ځواکونو ترمنځ همکاري دوام لري. خدای ومنله چې د بلوک او ټولي په سطح همکاري د موقت وخت لپاره تر غور لاندې ده. د روان کال له پیل راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو ځواکونو باندې د حملو له امله لږ تر لږه 150 بهرني پوځیان وژل شوي. د امریکا پوځي چارواکي وایي یو شمیر حملې د کلتوري غلط فهمیو له امله کیږي. خدای هم منلی چې طالبانو د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې نفوذ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د پوځ لیکو څخه د حملو له امله په سلونو کسان استلی دي. د امریکا پوځ د دې حملو په غبرګون کې د افغان پولیسو د زرونو کسانو د روزنې پروګرام بند کړی دی.
جاناکال کوزی وو چې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د هغه بیان پاک لیتاب ستره پور اوروي چې نوموړي لویلی و د افغانستان لپاره د ناتو ستراتیژي په خپل حال ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي دا چې د افغانستان څخه اوس امریکایي ځواکونه په وتلو دي، په دغه هیواد کې له اوس څخه داسې مشکلات رامنځته شوي دي چې ځینې امریکایي چارواکي د اندېښنې وړ بولي. په دې کې په ورستیو کې د افغان پولیس او سرتیرو لخوا پر بهرني ځواکونو بریدونه شامل دي. د دې رپورت مهم ټکی د مشال ریډیو همکار ملیحا مرزاده ارتاوروي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره سم ځینې مشکلات رامنځته شوي دي چې افغان وګړو ته امنیت چارې د سپارلو امریکایي ستراتیژي سره اړه لري. د اژانس په خبره په دې کې لوی هدف دا دی چې افغانستان د ترهګرو لاس ته لاړ نه شي. اژانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا له افغانستان نه د 3 سره امریکایي سرتیرو د وستلو اعلان وروسته به 8,500 پوځیان په هیواد کې د ائتلافي ځواکونو او افغان ملګرو سره پاتې شي. خو اژانس زیاتوي ورو ورو ستونزې په رامنځته کېدو دي. په دې کې اژانس د افغان سرتیرو او پولیسو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو ذکر کوي چې په تیرو ورځو کې 3 حملې شوي دي. په دې کې د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي اډه د طالبانو لخوا برید او د نیټو هوایي بمباري شامل دي. دغه راز د اسلام مبینه سپکاوي په اړه د فلم پر ردعمل کې تر کابل مظاهرې غځېدلې دي چې د ګل په ورځ پکې تشدد مخې ته راغلي. اژانس لیکي د داسې واقعاتو سره د طالبانو مقصد پوره کیږي چې د امریکایانو او افغان ملګرو ترمنځ تعلقات خرابول غواړي. ای پی اژانس لیکي په افغانستان کې د اوباما لخوا د ځواکونو شمیر زیاتولو مقصد دا چې په هغه طالب مشرانو پوځي فشار واچوي کوم چې په پاکستان کې موجود دي چې دا ډول دوی خبرو اترو ته تیار شي. د اژانس په خبره کې څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د سیوا کولو سره په جنگي میدان کې بریاوي ترلاسه شوي دي، خو بیا هم په دې اړه اندېښنې موجود دي چې آیا دا پرمختګ به په اوږدمهاله موده کې وي او که څنګه. اژانس لیکي د مشکلاتو ته په کتلو سره ځینې کارپوهان فکر کوي د دې به نتیجې اخر سوي. د افغان سرتیرو او پولیسو لخوا پر ائتلافي ملګرو بریدونه دې مقام ته رسیدلي دي چې په افغانستان کې امریکایي لوړ پوړي کمانډر جنرل جان ایلن د اتوار په ورځ خپلو نورو کمانډرانو ته هدایت ورکړ چې امنیتي تدابیرو ته دي بیا کتنه وکړي او په موقتي ډول د افغانانو سره ګډې کاروایانې هم محدودې کړي. بیا د امریکا د ګډو ځواکونو کمانډر جنرل مارټن ډیمسي د اتوار په ورځ په بیان کې دغه حمله په افغانستان کې جګړه د ودرولو هڅو لپاره یو ګواښ وګرځولو. اژانس لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون وینټا د ګل په ورځ دغه حمله د کمزور شوي طالبانو اخیری حربه وبلله.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا یویش په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صافې اوریدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري تیر اونۍ دوو امریکایي زری ساینسدانانو ډاکټر کی سایمنز او ډاکټر ډیوډ مارشل د پاکستان د سفر پر مهال له پاکستانی ساینسدانانو سره په دې مخ ملاقاتونه وکړه چې څه ډول په پاکستان کې د غنمو پیداوار زیات کړي. د دې دورې په اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر درته اوروي.
په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا خپرې شوې یوې خبرپاڼې له مخه دوه لوړ پوړو امریکایي زرعي ساینسدانانو په دې تیرو ورځو کې پاکستان ته په دې موخه سفر وکړو چې پاکستاني زرعي ساینسدانانو او د غنمو د کر زمیندارانو سره وویني او هغوی سره په پاکستان کې د غنمو فصل ته چې کومې ناروغۍ پیښې دي د هغې د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دغو ناروغو له امله په پاکستان کې د غنمو فصل ته سخت زیان رسي چې له وجې پیداوار کم او مالی آمدن هم کم شوی دی. بیانیه زیاتوي چې تیر اونۍ دغو ساینسدانانو د پاکستان زرعي تحقیقاتي ادارې د جوارو او غنمو د پیداوار د زیاتولو د نړیوالې ادارې او پلل مزمکو د زراعت په اړه د نړیوالې تحقیقاتي ادارې لخوا برابر شوي زرعي سیمینارونو او غونډو کې برخه واخیسته او په پاکستان کې د غنمو په پیداوار کې د زیاتوالي د هغه پروګرام چې د امریکا د حکومت په مرسته روان دی د هغوی د هلو ځلو جاج واخیستو. د بیانیې له مخه د پاکستان په مری غریز سیمه کې د زراعت په یو لیبرټری کې د پاکستانی ساینسدانانو سره په خبرو کې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د زری سانګې مرستیال مشر ډاکټر کی واکر سایمنز اویل چې غنم د پاکستانیانو د ژوند یو مرکزی برخه ده او په دغه هیواد کې په لرې پرتو سیمو کې د میشتو خلکو د ژوند دارومدار په غنمو دی. ډاکټر سایمنز اویل چې د غنمو په پیداوار کې د زیاتوالي لپاره دوی به پاکستانی زری ساینسدانانو سره په راتلونکي وختونو کې په ګډه کار کوي او دا ډول تخمونه به پیدا کوي چې ناروغي ورته نه لګي او د نورو زیان رسوونکي چینجو او ماشو پر ضد مزاحمت هم کولی شي چې د واجبې پاکستانی کروندګرو ته مالی ګټه زیاتوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس زه د کوټې پر لور. د بلوچستان حکومت د غیر رجسټرډ یا قابلي ګاډیو په ضد په ټوله صوبا کې عملیات پیل کړي دي او وایي چې په دا ډول ګاډیو کې د ځینو تخریبي پیښو تر رامنځته کېدو وروسته حکومت اوس د دې د نیولو پریکړه کړې ده. بل خوا ځایي اوسیدونکو د حکومت دغه ګام د دوی له روزګار او کاروبار سره د ظلم او تیری برابر عمل بللی دی. نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان د کورونو چارو میکمې سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې حکومت د سپریم کورټ له احکاماتو وروسته د کابلي یا غیر رجسټرډ ګاډیو ضد په ټوله صوبه کې سخت ګامونه اخیستي دي.
دا ترې ګاډیاري چې هغه دا جرایم پېښه چې کم خلک دي دا غو په استعمال کې دي او کچېری دا ګاډي تر لاسم سي نو ملکیت ثابت نه وي او د جرایم پېښه خلکو لپاره دا ډېر لوی سہولت او د عوام لپاره ډېر لوی تکلیف دي.
د سیمې ځای اوسیدونکو جانان خان بیا د کورونو چارو محکمې سیکرټر له نظر سره اختلاف لري. دی وایي په کابلي ګاډیو کې غیر قانوني کارونه نه بلکې د سیمې د زیاتره خلکو کارو روزګار کېږي.
مشکم د ماکیوین په سیکلم سوګی دا په ټوکری کې شي مړګس خودکش حمله کړی دغه لکې مخ راغې دغه کابلي ګاډي سره تعلق نه لري او پر موټر سیکل روان یو خل مزدورکاري او 200 روپیه روزانه کوي مړ ورته موټر سیکل باندې ګر مشین پر وچلی خلګولي دغه لکې مخ اوس دغه کابلي ګاډي سره تعلق نه لري.
د سیمه یو بل اوسیدونکو محمد صدیق بیاوی لکابلی گاډیو سره د خلکو د اسانه روزګار وسیله تړلې ده.
80% خلک له دوه گاډیو سره دي د غرو غرو کې وسدا منیان چلېږي په کلو کې شیزي کې راځي بیماران کې راځي سپټالوله د سکول الکان په کېوړي ده پر شهرو کې په مختصر کرایې باندې دي د خلکو ډیر لوی اثرات دي الکان زایپې په اثرات دي بیمار په اثرات دي چهر وخت واقع په غری کې جوړه سو منه هله تستر رواني.
محمد صدیق زیاتوی د ستونزو حل هم د حکومت په لاس کې دی خو که حکومت یې وغواړي
په ځینو ځینو کې چې 5000-3000 د ګاډي له لیاقت سره دا پرکشي په خې جمع کې دوی رېجستر قانوني دي کې مرون خوښه ده.
خدا بلوچستان د کورونا چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی بیاوی د ستونزو لوجي د ستونزو اسان حل تر اوسه ځنډیدلی.
دا لمخم زمش پر دی تیر وختو کیم خبر اسو و چی کم ٹیکس یا کم چی ضابطہ و قاعدہ دا داغت ہے تی و خلقو تا مطلب ملکیت و سپارل سی تو آغا پا داغش پر یو کال مش کوششو کی خود سدائی سی نتیجہ نرالا
یاد دوی لتیرو سو ورځو د بلوچستان په زیاتره سیمو کې د کابلي ګاډیو ضد حکومت سخت عملیات پیل کړي دي، خو ولې هلته زیاتره سیاسي ګوندونو او عام خلکو د حکومت د دغه ګام په سختو ټکو غندنه کړې او دا یې د خلکو د معاشي ستونزو د زیاتوالي یو سبب بللی. نیاز موساخیل، مشال رادیو، کوټه.
له کوټې څخه ځو اوس د خیبر پښتونخوا د هنګو پر لور. د ضلع هنګو اوسېدونکي وایي چې د سیمې په هسپتالونو کې د سپو چیچلو له امله د خورېدونکي ناروغۍ ریبیز ویکسین نشته چې د خلکو درملنه وسي. په سیمه کې د سپو چیچلي یا خوړلي یو شمېر تازه کیسونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د سیمې د سیاحت چارواکي وایي چې په هسپتالونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي د ویکسینو هیڅ کمی نه دی راغلی. په دې هکله نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
په ضلع هنګو کې د سپو خوړل او یا د چیچلو 1500 زیات تازه کیسونه مخکې ته راغلي دي. د سیمې اوسېدونکو تر مخه چې په هسپتالونو کې د لیوانی سپي له خپرېدونکي ناروغۍ ریبیز ویکسین نشته چې د خلکو درملنه وشي. اوسېدونکي وایي چې د ناروغۍ د مخنیوي ویکسین ډېر ګران دي او په سیمه کې خلک نشي اخیسته.
ما نه مجي فاروق ته زر څنګه سره تعلق ساتم. ما یو وړو کې ترځو او غي سپي وچی چلو نو مو ډایرک غبوت له شو کې دا سیو هسپتال ته کوم ایم ایس ایف ته حواله کړل. نو مو ایم ایس ایف ته چې کله بوتو نو ایم ایس ایف ولا مونږ ریفر کو او پی ڈی تشدد تاسو او پی ڈی تلور شنو ولته کې تاسو انجکشن ملو شنو چې کله مو او پی ڈی ته سهار باندې ورغلو نو هغه ویل چې موږ سره دا ستنه نشته دي. په اتنیم سره په واسطه نه صرف امه تر کو نو غول چې دا کورای وی افته لګي نو یو اتنیم سره ستنه مو ته دوره تک نشته چې موږ بار نه ولګو.
د سیمې د صحت د ریکارډ تر مخه پر روان کال کې قریبا 300 کسان سپو خړلې او یا چچلي او ژوبل کړي دي. موږ چې کله د ضلع هنګو د صحت محکمې مشر چارواکي ډی ایچ او ډاکټر محمد اسحاق بنگش سره خبرې وکړې نو په هسپتالونو کې د لیوانی سپي له ناروغۍ د مخ نبی ویکسین د نشټوالي خبره نموړي و نه مناله او وی ویل
انټی ریبیز ویکسین دوه قسمه دي، یو پونوم کې لګيږي او یو پومټ کې لګيږي. لمټ ولا موږ خپل باندې ان سی سی لیست کې اخلو او ویکسین چې د کم پور نوم کې لګيږي هغه مو اسلام آباد لیبرټری نه راوړو، هغه ته مخکې نه پیمنٹ وکړو هغه موږ ته راځي. د دواړو وافر مقدار موجود دی. 397 مریضان د سپیچ چلی هر یو لپاره 15 ډوز موږ ورکړي دي.
د صحت چارواکو تر مخه چې لیوانی سپی چې کله یو کس اخري او ژوبل کړي نو د هغې په وجه د ریبیز ناروغۍ لکېدلی شي. ریبیز څه شی دی، څه علامات لري او که یو کس پی اخړلو او یا اوچیچلو نو هغې ته څه کول پکار دي؟ په دې اړه مشال لډیو ته د کوم ایجنسی ډاکټر عنایت رحمان صدا سے اویل
دا یو وایرس نکی وکدې مو هغه باندې ډیر اثر کوي. نو دې علامه دا دي کوم سیستم دا ټول شال شي، ته شال شي هغه فلج ورته شروع شي، وکړه سو باندې شي خپل خوراک نشي کولای او بیا به وبونه سخت لري. بجلی چې کوم دا سیستم په دکل سر باندې وګوري کنه فورا هغه نه دتا جټکی شروع شي. بیا چې کله انسان وچی چې انټیبیشن تیر عدالت علامه جواب نه ویشي هغه نه مخکې هغه ته ویکسین پکوان دي.
ډاکټر عنایت رحمان وایي چې زموږ په سیمه کې اکثره سپوتا ویکسین نه ویشوي نو په کوڅو یا په کور کې ساتل شوي سپي هم د ناروغۍ جراثیم لري. په سیمه کې د سپو چیچلو زیات کیسونه مخې ته په راتلو مونږ چې کله ډی ایچ او ډاکټر محمد اسحاق بنگش نه د صحت محکمې لخوا کوم ګامونه اخستو په اړه وپوښتل نو په ځواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل
خلک هر کور کې ذاته په درزه دوه دوه سپي ساتي، لحاظ ټول سپي مونږ نشو مړوی خو چې کوم ځای راکور شي نو د کمیټي ولا په تعاون سره هلته مونږ دغه اکشن اخلو. د ایریا انچارج ملکان مشران یا د کمیټي ولا نه درخواست اخلو، هغه مونږ سینیټ انسپکټر سره بقاعده دا وایي لیس پروت وي هغه یې پرو کړی وي هغه د خاتون اور باندې وي.
ډاکټر محمد اسحاق بنگش وایي چې په هنګو کې د لیوانی سپي له ناروغۍ د مخنیوي ویکسین به هر چاته مفت ملاويږي او زیاته کړه چې خلکو ته پکار دی چې صحت چارواکو ته د لیوانو سپو په اړه اطلاع ورکولو سره په کورونو کې ساتل شوي ځایي سپو ته جراثیم پر ضد ویکسین په باقاعده توګه ووهل شي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د خوست پر لور. په خوست کې د هغو یو سلس څنګه او ټولګیو د شوونکو لپاره چې له شوونځي څخه په لیرو پرتو سیمه کې جوړ شوی د یونیسف او پوهنې ادارې لخوا ورته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې حکله له سیمه څخه د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
یاد ورکشاپ د هغو دویمو او دریمو ټولګیو د ښوونکو لپاره جوړ شوی چې له ښوونځیو لري په کلیو او اطرافي سیمو کې فعالیت لري او موخه یې دا ده چې تر یوه بریده د پوهنې بهیر هیواد شمول شي او د هرې لرې او نږدې سیمې ماشومان او تنکي زلمیان ورته لاسرسی ولري. د خوست د دریو مرکزي واحدونو او یولسو ولسوالیو په هغو کلیو او بانډو کې د ماشومانو لپاره 110 ټولګي جوړ شوي چې له ښوونځیو سره په واټن کې پراته دي. د دې لپاره چې دا بهیر مؤثر او اغېزمن شي او خون کې هم د درس او تدریس په میتودونو وپوهول شي، یونیسف او پوهنې ریاست ورته د درې ورځني ورکشاپ تابعیا کړې ده. په دې اړه د پوهنې ریاست یو تن مامور نور بادشاه شاکر خپل معلومات په دې توګه له مشال راډیو سره شریک کړل.
د خوست ولایت اړوند یولس ولسوالیو او د مرکز مربطه درو وحیدونو ښوونکي زموږ سره په دا درې ورځنی ورکشاپ کې پلان شوي دي او دلته موږ سره فعلا په ورکشاپ کې شامل دي. د دې موخه هم دا ده چې موږ هغه بچون چې په لرو اطرافو ولسوالیو کې دي، په هغه ځای کې نږدې رسمي مکاتب ښوونځی نشته کې، د معرف د وزارت لایحه او د یونیسف لایحه هم دغسې چې موږ په هغه ځای کې د ولسونو د غوښتنې مطابق په هغه ساحو کې موږ شبې جوړې کړې دي. دغه فعلا دغه شبې چې د تېر کال کې هم د اول سیم، دویم سیم، دریم سیم وو، خو د یونیسف د بودیجې کمخلی عمله سګانی کول کې مونږ اول سیمه نه شو کول چې مونږ نیولې و، خو فعلا دویم او دریم سیمه مونږ په پرګرام کې لرو. جمله یو سره لازم شبې دي.
د یونیسف او پوهنې د دې بهر د سرنګوالي په اړه مو د ورکشاپ دی او تن مسؤل و پختل. هغه وایي
زمانم فضل رحمان د یونیسف په خوست ولایت کې درې پروژې لري چې دغه جمله څخه یو هم سی بي اس ته او دا سی بي اس یو سره لس سیمفونه دي، د دوهم او دریم او دغه یو سره لس سیمفونه د استادانو لپاره د ټریننګ ورکول کیږي. البته د درې ورځې دا سیمفونو استادان نارینه هم دی او زنانه هم دی. خدا چې دی بودیجی دی کمخ لامله چې بودیجه لیک وزنیدله دا ورکشاپ باید موږ دی کال په شروع کې دایر کړو. خدا چې بودیجه وزنیدله دی عمله دا ورکشاپ لیک زنبند شو.
د ورکشاپ ګډونوال هم د خپل کاري ظرفیتونو د لوړوي لپاره دا ډول برنامه پرځای او اغیزمنی بولی. دوی وړاندیز کوي چې د درسي میتودونو زده کړه باید د ښوونیز کال په پیل کې ترسره شي ترڅو ښوونکي د درس په جریان کې له هغې ګټه پورته کړي. د ورکشاپ دوه تنو ګډونوالو د موضوع په تړاو خپل نظرونه په دې توګه په ډاګه کړل.
دغه د یونیسف د نړیوالو مرستو یوه برخه ده چې په تعلیم او تربیه مصرفیږي. دلته تخمینا یو سل لس نفره استادان په کور نه بوختي. د دې په نتیجه کې مونږ کولای شو هغه شاګردان چې د تعلیم او سیوا زده کړې نه بې برخې پاتې کیږي هغه صاحب یو څه زده کړي.
زه ډېرې لرې منطقې سړی یم او مقصد دغه اوس برخه ورکې خلی دا زده کړه عملي کیږي، دا زده کړه بیا وړلې کیږي هغه سنپو ته.
د یادونې وړ ده د رواني اونۍ په پیل کې هم د معارف د برنامو د مسؤلینو او عامرونو لپاره درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د کتونکو په وینا په ځانګړي ډول د پوهنې په ډګر کې د ښوونکو او مسؤلینو د وړتیاو لوړول او دوی له نویو تدریسي میتودونو سره بلدول یوه اهم اړتیا بللې ده. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
اوستا سپام د لوو په اړه د یو راپور پر لور راګرځوم. تیر ورځ په سریلانکا کې د کرکټ د نړیوالو شل اوریزو سیالي پیل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د چهارشنبه په ماښام د هند له ملي لوبډلې سره د نړیوالو شل اوریز سیالیو درېمه لوبه ترسره کوي. افغان ملي لوبډله لا د مخه کوربه سریلانکا هیواد ته تللې او په کولمبو کې ځینې تمریني لوبې هم کړې دي. زموږ خبریال صفی الله ستانکزی د کولمبو په پریمداسا سټېډیم کې چیرته چې تمه ده نن ماښام د افغانستان په وخت پر 6:30 بجو د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو د نړیوال شل اوریز جام درېم لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو په تمرینونو او د نننۍ لوبې په اړه د هغوی خبرې په یو رپورت کې ځای کړي چې په ګډه به واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د چهارشنبه په ماښام د هند له ملي ټیم سره د نړیوال شل اوریز جام یو سیالي ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال او د ولسمشر حامد کرزي سلاکار شهزاده مسعود له آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ویل چې د کرکټ د نړیوال شورا ډیری استازي د هند او انګلستان په وړاندې د افغانستان لوبه له نږدې څاري او که چیرې افغانستان دا لوبه وګټي نو په نړیوال شورا کې به ډېر امتیازات ورکړل شي. ښاغلی مسعود وایي دې ته په کتو سره چې د افغانستان ملي ټیم په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ډېرې بریاوې خپلې کړي نو د هند او انګلستان افغانستان په وړاندې به هم د لوبې د ګټلو لپاره تر وروستي حده پورې ښه لوبه وکړي.
د افغانستان ملي لوبډلې دوه میاشتې نه راپه دېخوا ډېرې ښې امادګۍ نیولې دي او زه امیدواره یم د هندوستان د ډلې سره ډېره ښه په زړه پورې لوبه وکړي او داسې لوبه وکړي چې اراده او عزم د ټیم دا ده چې باید وګټي. نو ښه پلان ورته جوړ کړی دی او تاسو به انشاءالله تعالی د دغې لوبې نه ښه خوند واخلئ. آمادگی فوق العاده ورته خده د دو میاشتې نه راپه دېخوا د دې ورلډ کپ لپاره د ټیم کاملا د هر لحاظ
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي هم په دې هیله دي چې د هند او انګلستان په وړاندې په روانو سیالیو کې ښه وځلیږي او د غلوبو ته د پوره چمتووالي خبره کوي. اصغر ستانکزی او نبی ساحل هغه لوبغاړي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګټه هر یو خپلې 50 وهلې دي او د هند په وړاندې لوبې ته هم په تمه دي. خو کریم صادق بیا وایي چې په پوره چمتووالي سره لوبېږي او په افغانانو باندې به د لوبې د ګټلو زیری وکړي.
بیا موږ یو سورانځ پکې وګ نو انشاءالله یو ډېر ټارګټ به تور په انډیا ته.
نو زموږ ټول هدف په دې دوړو مسابقو کې یو لوبه ګټل دی انشاءالله که الله ته منظور او د افغانانو دعاګانې دا زیره به ډېر زر انشاءالله واو.
افغان سیلانیان هم چې د خپل ملي ټیم د لوبې لپاره د نړۍ له بیلابیلو سیمو کولمبو ته راغلي په دې هیله دي چې افغانستان وکولی شي د هند او یا هم انګلستان په وړاندې بریا خپله کړي.
زما نوم حاجي اسلام الدین عربي. انشاءالله موږ امیدوار یو چې د افغانستان کرکټ ټیم به انګلستان ټیم ته ماتې
دا نو په قسمت پورې ده چې څنګه بشي ولې موږ امیدوار یو چې انشاءالله موږ به ګټو او موږ ټول دغه دفعه راغلي چې خپل ټیم سپورټ کو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په داسې حال کې د هند په وړاندې لوبه کوي چې یو ځل مخکې له دې ټیم سره د لوبې تجربه لرلی او د لوبغاړو په وینا له تیرو لوبو څخه ډېر څه زده کړي او د هند یا هم د انګلستان له ملي ټیمونو څخه یوه لوبه ګټي. خو د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو چارواکو او مینهوالو د بری دا هیلې د هند د ملي ټیم په وړاندې د نن ماښام له لوبې وروسته معلومه شي. ازادۍ رادیو د سریلانکا مرکز کولمبو
د مشال رادیو ل اړه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل